سلامونه ده سهار شپږ بجې شپږ صفی ولاستان ایزایمو ده ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا لداسي وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی ده په داسې حال کې چې د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کیږي یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي په 2023 کال کې د خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د ښځو د مشارکت درک کول دي د هند یو جکپوري ډیپلوماټ په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلی دي پخواني ولسمشر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللي او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي ښاغلي سنگ هم د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیز سره هم لیدلی دي هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولېږل شوه هغلی مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 23 میلیونه ولکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دری سوفل ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړه شوي باختر اژانس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راویستل شي په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونې په طالقان ښار کې درې طالبان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي د دې جبهه ادعا د خپلواک سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوهمې ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 5 منډو وګټله په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه د دومره لوړ هدف ټاکلو کې د افغان لوبډلې د دوو پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران رول زیات وو ګوربز 122 منډې او زدران 60 منډې وکړې محمد نبی هم په لږو توپونو 30 منډې وکړې او کپتان اشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړې چې تر پایه ونه سوځید په بالینګ کې هم د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي د آیرلند څلور لوبغاړي وسوځول تر هغه وروسته عظمت الله عمرزی دوه وکټې واخیستې د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو اوو میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 3000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 18,842 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالر کېږي د پاکستان مرکزی بانک هم دا رضوایي په تیرو میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8 تریلیون روپیو 2 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخه نیولې د روسي خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لورې دغه ترګر ووژل شول روسیې په ځلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه خبرونه مو واوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده زموږ ګان راپورونه هم د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت ځانګړي دی لاغې ډلې دا چې د طالبانو لبیا وکمنیدو رئیس د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلې مخ په زیاتېدو دي.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بې برخې شوي یو. لومړی پاکست موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم موږ ته راکړی دی، الله پاک موږ ته راکړی.
د ښځو د نړیوالې ورځې د 2023 کال شعار دا دی چې د ښځو مشارکت یا ګډون ته باید درناوی وشي. آیا په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوري نظام هم وو د ښځو ګډون او د جندر مساوات رعایت شوی و که څنګه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه وایي،
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د غزې د جګړې د اوربند په تړاو د خبرو د پایته رسیدو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي، ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې شزیاو زده کوونکي نجونې د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعاله وشي امیل وایي هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا له اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباطه بولي وایي.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بې برخې شوي یو. لومړی پاکست موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم موږ ته راکړی دی، الله پاک موږ ته راکړی دی. اما اوس چې کوم کسان وخته ځینې چې په دیان دوی په دې فکر کې دي چې موږ د اسلام لپاره جنګیږو. موږ
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو کابل دوه نیم کاله اوسي. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سینګارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعاله دنیا صافی وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو او تحصیل چې په اسلام کې ویل وو یوازې دا نه دا وایي چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هېواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشری حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطي او سختریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
وار بشو کندهار ته په کندهار کې وی میرمنې بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړې. دغه میرمن دغه بې وزله ښځو په مرسته لاسي کوچیاني کالي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري چې دا کارکونکي د کورونې اقتصادي اړتیاوي په پوره کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د خیاطۍ په دې کوچنۍ کارخونه کې میرمنې لاسي کوچیاني کالي چې په افغاني کالو هم مشهور دي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري. پنځه څلوېښت کلنه سکینه چې خاوند یې سپینږری دی او د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي د دې مرکز له لارې په کار کولو خپل د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. دا وای دلته لمړی د خیاطی کې سبز دکړي او اوس په فیصدی شجنه کوچانی کالی جوړوي ترڅو د ځان او اولادونو ورځنی اړتیاوي پوره کړي.
شپږ میاشتې مې دلته کار کوله د شاګردۍ پیس، اوس استاد سویم کار مې زده کړی ده د استاد راسه، اوس دلته فیصدی کار کوم. مثلا کمیس په پنځوس مشترکوي، کمیس و پایجامه چې مانه په سل افغانۍ مشترکوي. زما میره چې دی سپین ږیری دی، زما یو زوی مې شهید سو، اوس کوچنیان مې په غاړه ده، یو لور مې ده، یو زوی مې تپري ده، یو زوی مې شهید سو. نو اوس چې پلار یې سپین ږیری دی کار نسي کولی، اوس دونه زه بیا دلته راځم کار کوم، دغه سره بیا یو نوکې په کور کې بار بیا دغه ورسره کوم، کومک کوم.
د کندهار ښار اوسېدونکې فرزانه چې د خپلې ناکسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او د هغوی سرپرستی ورلغاړي ده، وایي خوشحاله ده چې له کوره بهر کار او د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کولی سي. دا وایي له هغه راهیسې چې دلته کار کوي اقتصادي ستونزې تر یوه حده راکمې سوي دي. دا د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د هغو ښځو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي چې مهارت لري.
دا ورسره په پی سي دي مې کار سره کوي، وسته میاشتې لس سره افغانۍ ماتره کوي. نو زه خپله چې یم د کور سرپرسته زه یم، ورونه دي، خوندې مې دي، زه خپله یم. نو دغه معاش ماته ډېر کفایت کوي، ډېر غټ ماته یې لاس راکړی دي. د حکومت سمې دا خواهشات یې د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه بېرته علاقه د چوکاټ په داخل کې د علاقې د نجونو مکتبونو پوهنتونونه د علاقې صحیح دي. کوم قوانین چې د دې د هغه د تهدید کې په ښځو باندې پر مشرانو باندې خواته د کارو زمینه دي برابر کړي، ځکه چې ښځې ډېرې بېوزلې دي، کارونه نسته. استاد خپل هم پوهېږي. نو لویو خواهشاتو دغه مې داري چې د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه د بېرته علاقې.
د کندهار ښار اوسېدونکي نسرین بارکزی د سکینیا او فرزانی په شمول په دې کوچنۍ کارخونه کې پنځه لستونو بې وزله او اړمنو میرمنو ته د کوچنۍ کالو جوړولو له لارې او همداراز شپېته نورو میرمنو ته بیا په کورونو کې د کنداروي لاسي غاړو جوړولو له لارې د کار زمینه برابره کړې ده. نسرین بارکزی وایي دې ټولو بې وزله میرمنو ته لومړی زده کړې ورکړي او بیا د کار زمینه ورته برابره کړي ترڅو د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوي پوره کړي.
په شپږو میاشتو کې شل تنې یا پنځه ویشت تنې فارغه کوم چې هغه په مکمل توګه زه استادانی کوم چې دی به په خپلو ځایو کې کارونه په حال کې او دبليو پی څخه مې تقریبا سل تنې فارغه کړي دي چې هغه اوس په خپلو کورو کې خپل کاروبار شروع کړی دی. هغه خوندې زما سره کار کوي چې هغه خپله د کور سرپرستی دي، د کور سرپرستی دي، د خپل اولادو سرپرستی دي. نو هغه خوندې زما سره چې کندان دي یا غریب دي، هغه کسان زما سره کار کوي. زه دوی ته چې دوی زما سره کار کوي تنزل ستنې دي، شپېته تنې د باندې کار سره کوي چې هغه په لاسي صنایع کې چې زموږ کندارۍ خامک دي هغه راکوي.
په کندهار کې د ښځینه کالو جوړول لاسی کنداری غاړي غالي عبدالله او د یشمیر نور کسبونو ترڅنګ د حیواناتو لکه چرګانو او زو او غاګانو ساتل هغه څه دي چې تر ډیره میرمنی په کورونو کې کوي او لدې لارې د کورونو اقتصادي اړتیاوي پوره کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل شوی د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوی په نوم یادیږي ودروي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د اته دېرش نیم زره افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و تصویب کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایسایوی یوازې د شاوخوا اته زره ویزو ورکول پاتې چې د روان کال تر اګست پورې به پوره شي. دې مسلې د هغو افغانانو اندېښنې هم پارولي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د ایسایوي پروګرام لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ. دغه رپورټ
ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوي په نوم یادیږي ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې یوازې شاوخوا اته زره د ایسایوي ویزو صادرول پاتې دي چې د روان کال د اګست میاشتې تر پایه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د درېیمې کلیزې په مناسبت وویشل شي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د اته دېرش زره پنځه سوه هغو افغان افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ځانګړی کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
شاوخوا اته زره قضیې پاتې دي چې موږ کولی شو سږ کال پروسس کړو. موږ له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د پناه غوښتونکو د منلو شمیر ډېر کړي او اجازه راکړي څو له هغه افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړو چې د متحدو ایالاتو لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و چارواکي چې نه غوښتل مې واخستل شي، رويټرز خبري اژانس ته ویلي پاتې کسانو ته د اس آی وی ویزول ورکولو وروسته به لس زرو څخه زیات افغانان او د هغوی کورنۍ چې د وروستۍ کتنې او مرکې لپاره له افغانستان څخه بهر وي نشي کولی چې د امریکا متحده ایالاتو کې نوی ژوند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د نورو شل زره ځانګړو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې. د رويټرز په وینا امکان لري چې د امریکا کانګرس دا غوښتنه ومني. د دغه راپور له مخې که امریکا افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي، په لسګونه زره هغه افغانان چې له 2001 تر 2018 پورې له امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شي. هممهاله دې مسئلې د هغو افغانانو اندېښنې راپارولې چې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره یې کار کړی او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کډوالۍ د ځانګړي ویزو اخیستو او د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو د منلو لپاره په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وزم ورزو د غزې د جګړې په اړه د اوربند هڅو ته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي پرون د قاهرې له خبرو ووت. د قاهرې خبرو ته چې د مصر او قطر په منځګړیتوب کیږي اسرائیل خپل استازی نو استولم. د دغو خبرو هدف دا و چې اسرائیل او حماس دواړه خاني شي چې په غزه کې اوربند ته غاړه کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د حماس ډلې پلاوی پرون پنجشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بې له دې چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرېښودې. د ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړي چې د یرغل د پای ته رسیدو، د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو مینو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهرې خبرو ته پلاوی نه واستولی او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حملې په ترڅ کې 1200 تنه ووژل او تر 250 ډېر نور یې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمېر د دې ډلې له لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي، پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي، په دې ترانګه کې د قحطۍ نښې ډېرې شوي دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره، یعنی راتلونکې اونۍ، په غزه کې 4 ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبرې له څو اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي، خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
دا د مارچ د میاشتې دریمه اتمه ورځ ده، یا د مارچ دریم وار دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې برابرېږي، خو میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې. همدارنګه یې د پوهنتونو او د ګڼو نادولتي مؤسسو د کارونو مخې هم په ښځو باندې وتړل. په دې مفصل راپور کې د جنسیتي برابرۍ اهمیت ته کتنه شوې چې د طالبانو له زندانه د یوې خوشې شوې ښځې په غږ پیلېږي.
تیر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم. له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم. که څه هم دا د ښځو د نمانځنې ورځ وه، خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم.
نرګس سادات چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه، تیر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه. نوموړي د 1401 کال د دلوي د میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شوه او په اونیو په بند کې وساتل شوه. میرمن سادات په لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې په دوی نیوکه کړې وه. دا دریمه د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې ډیر نجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. وروسته له هغې چې طالبان د 2023 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوه، نجونې او ښځې د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوې. لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پرتګ هم بندیز ولګول شو. په نادولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د ښځو راګرځول، د ښځینه فعالانو نیول، حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی پاتګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي. د طالبانو حکومت تل خپل وسنی دریس څخه دفاع کړې ده، خو کوټلې نه دی ویلي چې د ښوونځیو پانتونونو دروازې به کله د نجونو لپاره پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي دا نه مني چې ګوندې ښځې له ټولنې ایستلې. دوی استدلال کوي چې اوس مهال په حقیقت کې ښځې په هوایي ډګرونو، روغتونونو او د کورنیو چارو وزارت په ادارو کې کار کوي، خو منتقدین دې ټکي ته په اشاره چې د دوی د حکومت په کابینه کې یوه ښځه هم نشته، د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د ښځو شتون سمبولیک بولي. جنسیتي برابرۍ ولې مهم دی؟ باران احمدی یو له هغو نجونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم د 12 ټولګي زده کړې په نیمه کې ترې پاتې شوې. نوموړي په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ غوښتونکې ده.
متاسفانه امروزه ما ادعای از زیر کرده نمیتونیم که برابری جنسیتی در
افغانستان لبدا من خندن موگه ده نشو که اولایی چه پا افغانستان که جنسیتی برابری پا پام کنی ولکیگی ده خزه کار یوازه ده کور ده چلو رو دیوالونو تر منستی ده یوازه ده دولت دنده نده بلکه ده مور و پلار پا گدون ده کورانی و مسئولیت ده که اولایی چه پر مختلل طولانه ولری لطفاً دست اینجونی را لوی او بروزی چه مالی و فکری خپلواکی ولری جنسیتی تا بیست نه ووایی یا والی او وردیا پا پام کنونیزی
و ام صدایی را و ام دلی را شایستگی را بدن نظر بگیریم.
په 2004 کال کې د افغانستان اساسي قانون جنسیتی برابری تایید کړی او د ملي شورا 20% څوکۍ ښځو ته ځانګړې کړې وي. تر 2020 کال پورې افغان ښځو د ملي شورا له 299 څوکیو څخه 98 ګټلې وي. مسوده کروخي په تیر جمهوري نظام کې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاسي وه. د دې په باور د ټولنې په بیلابیلو سطحو کې د ښځو او نارینه وو ګډون د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کیږي.
د یک جامعې انساني کدران رشد او انکشاف او توسعه
په یو انساني ټولنه کې چې وده پرمختګ او تحرک کولای شي، انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي. د نارینه او ښځینه ترمنځ برابري یو خورا مهم او بنسټیز امر دی، ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړې ډول ښځې د خپلو بلقوه وړتیاو له مخې کولای شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او له نارینه و سره په همکاري د ټولنې د مخ ته تګ لامل
شي.
په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو مخکې هم دغه هیواد له هغه هیوادونو څخه ګڼل کېده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې شمېرې درلودې. د ښځو د ځان وژنې، ځان سوځونې او صحرایي مجازاتو په اړه رپورټونه ورکول کېدل، خو د بشري حقونو د چارو څېړونکي محمد ابوالاحرار رامسپور وایي په تیرو شلو کلونو کې د دغو ستونزو د هواري لپاره ډیر کار شوی و. په خبره یو قانون موجود و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم باله.
په افغانستان کې د ښځو د مشروع بشري او اسلامي حقونو لکه د زده کړې حق، لکه د کار حق، د ګرځېدل حق، د رضایت سره سم وده کول، عادلانه محاکمې ته د لاسرسۍ او داسې نورو په اړه بحثونه د تاریخ په اوږدو کې تل له بدلونونو سره او کتاب پورتو سره مخامخ شوی دی. د جندر د برابرۍ په برخه کې د جمهوریت په شلو کلونو کې د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو، ملي قوانینو، د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکات کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل کې په پانتون کې د جندر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام جوړ شو. د دې پروګرام موخه د جندر مساوات لپاره د راتلونکو مدافعینو د روزن لپاره د زمینی برابرول، د جنسیتی برابرۍ په اړه څېړنې، او د ښځو او نارینه وو د ټولنیزو مسولیتونو په اړه پوهاوی وو. مسوده کروخی په دې باور ده چې نارینه جنسیتی برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي، خو میرمن کروخی زیاتوي چې ډیر افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي.
مردا متاسفانه
لبد مرغه نارینه وو د خپل لونو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم پر ډیر خاموشي سره، داسې نه چې دوی ته څه پېښ شي. د افغان ښځو بدبختی نن ورځ د خپل نارینه وو پلرونو ورونو او میړونو د ملاتړ نشتوالی دی چې نن د بدبختۍ مصیبت او اثرات په اور کې
سوځي.
په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د موخو یوه له مرکزی برخو څخه جنسیتی برابري ده، خو په افغانستان کې د ښځو او جنو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو سختو محدودیتونو ته په کتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مشري حیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
That goal is clearly not achievable in Afghanistan but
da hadaf pakara da wal pa Afghanistan ki da lastara ul war na dai khuda az mugla para muhimma da chu wayu pa Afghanistan ki da Taliban una wada chalan tar 2013 kal pore da jinsiyati barabari da tar lasa kol pa barkha ki da nariwal hatu pa barkha ki yow jiti pa shatak dai
to achieve gender equality by 2030
د 2013 کال د مارچ د اتمې په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو سازمان د مارچ په دریمه په یو بیان کې وویل نړیوالې محکمې باید د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د مارچ په څلورمه د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینۍ وړ ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبروري په 16مه ویلي وو په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادارت کړي، خو څومره امکان شته هغه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کیږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشره شهرزاده اکبر
تلاش اول جریان داره که اپارتاید جنسیتی اول جرم انگاری شه. قدم اول امیز یکی جرم
انگاری وسته جنسیتی توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي. د لومړی کام دی وروسته لدې چې دا جرم مکنل شو تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتی تبعیض د یوې بیلګې په توګه معرفي کړئ او ووایاست چې په افغانستان کې جنسیتی توپیر روان دی. بیا محکمه پریکړه کوي د دې لپاره چې د جرم په توګه وپیژندل شي افغانستان یې ژوندۍ بیلګه ده. په حقیقت کې ډیری هغه کسان چې غوښتل یې جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل شي او جنسیتي عدالت خوشي په دې پوهېدلي چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بیلګه ده.
عدالت جنسیتي بهبود پیدا کنه متوجه شتن کې افغانستان هم عیني ترین مثال اپارتاید جنسیتي است.
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ هم د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي و چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. د نرګس سادات په ګډون افغان میرمنې هیله لري چې پر طالبانو به فشار د 2015 کال د مارچ له اتمې مخکې پر ښځو او نجونو بندیزونه لري کړي.
حالا ببینید شما در این روزی که چقدر یک روز مهم است.
تاسو وګورئ په دې ورځ چې څومره مهمه ده. زموږ په هیواد کې نجونې جبري ودونو سره مخ دي، هغوی چې ښوونځي پر مخه تړل شوي او هغوی چې پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي، دا واقعا موږ ډیر ځوروي. زموږ تر ټولو لویه هیله دا ده چې دا ورځ بیا خپل ګران هیواد کې ونمانځو. البته هماغه حق ته په پام چې خدای موږ ته راکړی ونمانځو.
البته با همو حق و حقوق ما که خداوند به ما داده تجلیل داشته باشیم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
کچیر یو انجلی تلو رسته سوله شی چی یو نسل او مترقی طوله نرامل سکی زنانه که کولای چی دومره لیر زی لار چی داده شده تکول دا طوله نسخه دا یو لاره دا چی دغه لار سخه شده کم رنگ کهوی
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي